سیټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. داکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسیږي او له افغان مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. چارواکي وایي چې په روزګان کې د ګوزن یا ماشومانو د ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوې پیښه حساب شوې ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صالح محمد ساري وړاندې کوي.
د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شهر صفه ولسوالۍ کې یوه پولیس نه ملګري خپل وژلې دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي عراق د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا رانیسي. د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دوی په خبره پر دې ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د والي ویان نیک محمد نظري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې د سیمه خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي، تیره شپه امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او شاتګ یې کړی دی. دوی له ولسوالۍ بهر دي او په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د ولی ویاند وایي په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. ښاغلی نظري وایي چې په دې جګړه کې څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې په شهر صفه ولسوالۍ کې یو پولیس خپل نه تنه ملګري وژلې دي. د زابل یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر شپه په جلدک سیمه کې شوې ده. سرچینه وایي چې په پیښه کې نه پولیس وژل شوي او برید کوونکی پولیس له برید وروسته تښتېدلی دی. خو د والي ویان ګل اسلام سیال بیا ازادي راډیو ته پیښه بل ډول وبلله.
تیره شپه په زیات تعداد سره وسلوالو طالبانو غوښتل چې شهر صفا ولسوالۍ اړونده د ملي پولیسو د انتنونو پوسته چې د کنډک شارا پورې مربوط ده په دې باندې جګړه وکړله. دوی غوښتل چې دغه پوسته سکوت کړي. هماغه و چې د مرکز کلات او همدارنګه د شهر صفا ولسوالۍ له مرکزه قوتونه ورسېدل او د دوی د برید په شا وتنبولو.
د والي ویان وایي د تېرې شپې په جګړه کې څلور پولیس وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. سیال وویل چې په برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی اووه تنه نفوذي کسانو په خپله حمله کې نه تنه سرتیري وژلي دي. په فاریاب ولایت کې چارواکي د سیلونو له کبله د لسو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل
په تیرو دوو درې ورځو کې چې په فاریاب کې سیلونه راغلي دي، شاوخوا لس تنه وژل شوي، 15 تنه ټپیان شوي او 2 تنه تری تم.
د فاریاب په پښتونکوټ، خواجه سبزپوش، شیرین تګاب، دولت آباد او قرغان ولسوالیو کې د غراس په مرکز میمنه کې سیلابونه بهیدلی دي. په تیرو درې ورځو کې د چارواکو په وینا په دغو سیلونو کې په زرګونو کورونه ویجاړ شوي، په زرګونو جریب ځمکه لاندې کړې او شاوخوا 2000 څاروي مړه کړي دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق لږ تر لږه د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا رانیسي. محمد الحلبوسی پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې وویل چې شاید ډیر وخت ونیسي چې عراق خپله انرژي په خپله چمتو کړي، نو هیله ده چې تر هغو پورې چې عراق له اقتصادي پلوه په خپلو پښو درېږي اجازه ورکړل سي. الحلبوسی د عراق د سنی اقلیت غړی دی چې له ایران سره ښې اړیکې لري. د امریکا د سفر په لړ کې د متحده ایالاتونو لمرستیال ولسمشر مایک پینس سره هم کتلی دي. د عراق د پارلمان رئیس څرګنده کړه چې عراق 10% انرژي له بهر واردوي او تر دریو کلونو وروسته شای عراق نور وارداتي انرژي ته اړتیا پیدا نه کړي چې هغه وخت بیا ممکنه ده چې پر دې موضوع خبرې وسی. واشنگټن د مارچ پر 19 د دې سربیره چې د ایران د انرژي پر سکتوري بندیزونه لګولي، د دویم وار لپاره بغداد ته اجازه ورکړه چې درې میاشتې نورې هم له ایران څخه برېښنا واردولی سي. عراق چې له واشنگټن څخه پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د ایران او متحده ایالاتونو په اړیکو کې انډول وساتي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی که چیرې د مکسیکو چارواکي د غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي له دغه هیواد سره به پوله بنده کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبرلانو ته وویل چې که چیرې د غیر قانوني کډوالو ستونزه هواره نه سوه نو ډېر امکان لري چې سر له راتلونکې اونۍ سرحد وتړي.
We have right now two big caravans coming up.
دغه اوس دوه لوی موټر له ګواتیمالا را روان سی دي له مکسیکو را تیریږي. مکسیکو کولی سي چې د دې کاروان مخه ونیسي، خدا کار نه کوي که یې مخه ونیسي موږ به پوله وتړو. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر پر ټویټر لیکلي چې هیواد یې د ګواښونو پر بنسټ عمل نه کوي او موږ ستر ګاونډیان لرو، او داسې ښکاري چې کم تجربه سیاستواله او د اداري فساد ضد کمپاینره زوزانا چاپوتوا به د سلواکیا جمهوریت لومړنۍ ښځینه ولسمشره سي. په دغه هیواد کې نن شنبه د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کیږي. دوی نظر پوښتنې ښیي چې 45 کلنه وکیله او فعاله چاپوتوا به شاوخوا 80% رایې وګټي. په سلواکیا کې د جمهوري ریاست موقف تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت سرچینې وایي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راځي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به له افغان مقاماتو سره خبرې وکړي. په همدې مسأله د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. په اروزګان کې چارواکي وایي دغلته د ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوې پیښه حساب شوې ده.
یو ماشوم چې نبی احمد نومیږي 15-16 میاشتې عمر لري، نو د احزان په ساحه کې د پولیو مثبته پیښه رامنځته شوې ده.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اورئ او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. په افغان حکومت کې باوري سرچینې وایي د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ځي. ښاغلی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی و. اجمل تورمان چې دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی په دې اړه نور جزئیات راټول کړي دي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې یو لوړ پوړی حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. زلمی خلیلزاد کابل ته تر رسیدو مخکې په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې د 13 کلونو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو اړوند برخو کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست د رئیس فدریکا مګرینی سی او دغه ټولنې له شمیر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې دغه لراسوړنې باید د افغانستان د سولې په پروسه کې په لومړیتوبونو کې وي. ښاغلی خلیلزاد له غلی مګرینی سره په داسې حال کې کتلي چې نوموړی د تیرې سه شنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته په خبرو کې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت وګڼو. وی ویل چې دوی د افغانستان د سولې په برخه کې د روانو هلو ځلو نتایجو ته په تمه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په دغه سفرونو کې چې د اپریل میاشتې تر 10 نیټې به دوام پیدا کړي برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو اړخیز مرکچي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفر په پیل د دغه هیواد د سولې په برخه کې د یوې پراخې اجماع رامنځته کولو په برخه کې ګټور ګڼي. خو دا خوشبیني او تمې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د ښاغلي خلیلزاد په هڅو شک څرګند کړی و او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې، اندا چې له نوموړي سره خپل اړیکې هم پرې کړل. خو اوس ولیدل شي چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته پر رسیدلو سره د افغان چارواکو سره په خبرو کې څه ډول شبکاروي، نرمه او د دلاسایني کنه د خفګان او ګیلو ماڼو، او د لیدنې کتنې او خبرې به تر کومه د افغان سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیانمنو شویو اړیکو په رغولو کې ګټورې تمام شي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
لاجمل تورمان مو واوریدل چې په افغان حکومت کې باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بنن کابل ته ورسیږي او له افغان مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې، بین الافغاني مذاکراتو او نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کابل ته د خلیلزاد د سفر د بین الافغاني مذاکراتو د پیلودو لپاره مهم بولي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وایي ښاغلی خلیلزاد به په خپل دې سفر کې تر ډیره د قطر راتلونکي ناستې پړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او هڅه به وکړي چې د افغان حکومت یو پلاوی هم د قطر دې غونډې ته لاړ شي. له ښاغلي اعظمي سره زما همکار محمد واصل وصال مرکه کړې او د خلیلزاد د سفر په اړه او د اجنډا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
راشد صاحب، خلیلزاد نننی سفر به پر څو مهم موضوعاتو باندې بحث کوي. یو خدای دې چې په قطر کې کم پنځم مذاکرات وسول د طالبانو سره شپاړس ورځې دوام وکړي، د هغې یو لږ نور جزئیات فکر کوم د دولت سره به شریک شي. دوه مهمه مسله زما د نظر دا ده چې یو غټ تعداد سیاسیون قرار دی چې په اپریل میاشت کې د 14-15 اپریل کې دوی ولاړ شي قطر ته. اولته د طالبانو سره د بین الافغانی ډایلاګ دوهمه برخه چې اول مسکو کې دوه مل ته وشي، نو په دې کې توقع دا ده چې د افغانستان دولت هم یو پلاوی په دغه سیاسیونو په مابین کې واستوي، چې هڅه تر څو کوي چې د افغانستان د افغان سیاسیونو سره یو ځای د طالبانو سره وګوري، او دا به د یو بین الافغانی ډایلاګ یو پرمختګ وي. دوهمه مسله دا ده. درېمه مسله زه فکر کوم چې ډیره مهمه ده، هغه خپله د خلیلزاد مذاکرات دي د طالبانو سره چې په قطر کې به صورت نیسي. نو زه فکر کوم دغه درې موضوعات باندې به عمومي بحثونه وي، او چې څنګه وکولای شي چې د افغانستان دولت دا مذاکرات چې کوم روان دي د دې برخه وګرځي.
اعظمي صاحب، بل مسله چې د پام وړ ده، هغه د ښاغلي محب انتقادونه دي په ښاغلي خلیلزاد باندې، دغه یو څه نزاکت چې رامنځته شوی، امریکا له ښاغلي محب سره خپل اړیکې او تماسونه پرې کړل. څه فکر کوي چې دغه مسله به هم په خبرو کې موجود وي د خلیلزاد د لیدنو کتنو پر مهال، او زمين کې به خغله خلیلزاد څه فکر کوي چې د موهب په موجودیت کې بل افغان حکومت سره وغږیږي، او که خغله موهب خای په دغه خبرو کې نه وي؟
دا چې دا نزاکتونه ساده کم ځنی راپورونه چې په لیدل کېږي، دا تر ډیره حد رښتیا دي. د امریکا ډیپلوماټانو او چارواکي په افغانستان کې د خغله موهب سره نه ګوري، مګر زه فکر کوم چې خلیلزاد به دغه موضوع لکه څنګه چې دغه شخصي کړي و، ډاکټر صاحب مهم شخصي کړي و، خلیلزاد به دا دومره شخصي نه کی. یعنی زما تحلیل دا دی چې حتی شاید خلیلزاد په یو مجلس کې هم ورسره د ډاکټر صاحب مهم سره کښینی.
د ښاغلي خلیلزاد دا پړاو سفرونه چې هغه د ځل برېټانیا ته هم لاړ، ځین نور هیوادونو ته هم چې مخکې نه وتللی، د افغانستان د سولې په تړاو سفرونه هلته نه لرل، دغه سفرونو ته په کتو سره څه تمه کېدای شي چې د سفرونو دا پړاو به څه ناڅه بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي، یو څه ناڅه خزیری بولري افغانان ته؟
دا سفرونه مفید دي، چونکه داسې وادو ته مثلا چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد چې لکه روسیا، چین او یا پاکستان ته، دا زه فکر کوم یو مثبت تاثیر درلودلی شي. مګر تر ټولو مهمه دا ده چې څنګه د طالب سره پر هغه اساسي موضوعات باندې تفاهم وشي، تر هغه چې په هغه مسایلو باندې یو تفاهمنامې ته سره نه رسیدلی. زه فکر کوم بیا هم دا سفر فقط یو معلوماتي بڼه لري، او ډېر فوکس باید پر دې باندې، ډېر دغه باید پر دې باندې وشي، بحث او فوکس پر دې وشي چې څنګه طالبان سره په کتر کې مذاکرات ته تیستی او هغه ته دغه ورکول چې توجه وکول شي فکر کوم دا ډېر مهم.
کابل ته مو د ښاغلي زلمی خلیلزاد د نن ورځې د سفر او دا چې د افغانستان د سولې په اړه به له افغان چارواکو سره څه ډول خبرې او مجلسونه ولري، په دې اړه مو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتي مرکز د مرستیال حکمت الله عظیمي څرګندونه وردی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه واصل وسال برابر کړی دي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي د هغو نباتي بوټو او نیالګیو په اړه څېړنې پیل کړي دي چې تر دې مهاله په دغه ولایت کې نه ول. د دغه ولایت د کرنې ریاست د خبرونو د همغږۍ مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو نباتي بوټو او نیالګیو کې الویرا، خورما، لبلبو، نارنج او یو شمېر نور نباتات شامل دي. خغل قلم وایي د سیرنو له بشپړېدو وروسته به یاد نباتي بوټي او نیالګي کروندګرو ته ورکړل شي سو د کوکنارو پر ځای ورڅخه ګټه واخلي. دغه په خبره یادو بوټو په ننګرهار کې ښه نتیجه ورکړي چې د خلکو په اقتصادي ژوند هم ښه اغیز لرلی دی. د افغانستان د قرقل پوستکي ریاست مسؤلین وایي د دوی د موندنو له مخې د زیاتو ورښتونو او ورشوګانو په شنه کېدو سره به په 1390 مریض کال کې د قرقل د پوستکي په صادراتو کې کموالی راشي. د هیواد د قرقل پوستکي د برخې مدیر محمد عارف وایي د 1390 مریض کال پیل راهیسې تر دې مهاله 4430 جلده د قرقل پوستکي منځنۍ آسیا ته صادر شوي دي. تر تسهیل کې ده چې په 1390 مریض کال کې له 9000 جلدو زیات د قرقل پوستکي منځنۍ آسیا او له 1600 زیات فنلند ته صادر شوي وو. د قرقل د پوستکي مسؤلین وایي وروستي ورښتونه د دې لامل شوي چې خلک خپل سرویس اپ نه کړي او په روان کال کې د قرقل پوستکي صادرات کم شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره 1450 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې په 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 960 افغانۍ، د ترڅنګ یو لیټر پېټرول په 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ وسارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پولا، یو یورو 50 افغانۍ 40 پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پولا، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پولا، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 10 پولا او زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع دی. عراق ولسمشر برهم صالح وایي دا په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور سره کوم جدي مخالفت نه لري. نوموړي زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په ځانګړي توګه د داعش د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د عراقي سرتیرو ملاتړ کوي. دا په دې اړه د جمعې په ورځ نوموړي څرګندونې کړې دي. دا په خپل یو مرکه کې ویلي دي چې په تونس کې د عرب هیوادونو په کلنې غونډه کې باید ګډون وکړي او د داعش په اړه به دا څرګندونې د هلته هم وکړي. اجمل ان دا مرکه لوستل او همدا شی بر سره په سټوډیو کې ده. ان صاحب، د عراق ولسمشر د دې سبب چې په خپل هیواد کې د عراقي سرتیرو له موجودیت سره د امریکایي سرتیرو له موجودیت سره مخالفت نه لري، دلیل څه یاد کړی؟
مننه مراد صاحب. د عراق ولسمشر ښاغلي صالح د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یو ځانګړی مرکه کړي. د مرکه د جمعې په ورځ شوې ده، یعنی پرون. په دې مرکه کې ډېر په دې راڅرخېد چې په عراق کې په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پوښتنې شته دي، ځینې مخالفتونه هم شته. سیمه ییز قوتونه د ویلي دي چې د کوم جدي مخالفت د امریکایي ځواکونو له حضور سره نه لري، ځکه د صالح په وینا د په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور او موجودیت هغه هدف او ماموریت ډیر واضح دی، او هغه د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د عراقي ځواکونو سره همکاري ده. د بداسې حال کې ده چې په سوریه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د داعش ډلې په خپل هیواد کې وروستۍ سیمه هم د داعش له ډلې نه نیولې ده. او عراق خو لا دمخه په 2018 کال کې وروسته له ډیرو خونړیو جګړو نه پر داعش بریا اعلان کړې وه. خو د عراق ولسمشر په دې مرکه کې خبرداری ورکړې چې د داعش د وسلوالې ډلې له اړخه موجود ګواښ لا هم په سیمه کې په خپل ځای دی او دا ګواښ باید له منځه تللی ونه ګڼل شي. هغه همدارنګه زیاته کړې ده چې امریکایي ځواکونه په عراق کې څرګند ماموریت لپاره دي او تر څو پورې چې دا ماموریت په دې ډول وي د دې هیواد عامه ذهنیت چې د درکړې دی هغه دا دی چې څوک مخالفت نه لري او د دې ډیر لیوال دي چې امریکایي ځواکونه دي له عراقي ځواکونو سره همکاري وکړي څو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پرضد پیاوړي شي او وروزل شي. نوموړي ویلي تر څو پورې چې دا اړتیا محسوسېږي امریکایي ځواکونو سره همکاري کوي او کله چې دا اړتیا نه وه بیا امریکایي ځواکونه وتل غواړي.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو د اوسني حضور د څرنګوالي په اړه هم مختلف خبرې او ریپورټونه خبريږي. څومره شمیر کې امریکایي ځواکونه په عراق کې دي دا مهال؟
په عراق کې دا مهال 5000 او 200 بهرني سرتیري شدي لري امریکایي دي میشتي. اصلا په عراق کې وروسته لاغې چې په 2003 میلادي کال کې عراق اشغال شو په 2011 میلادي کال کې لړۍ خونړیو جګړو وروسته امریکایي ځواکونه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال له عراق نه ووتل. خو که تاسو یادې په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې یو وار بیا ځواک پیدا کړ د عراق پراخې سیمې په ډراماتیکه توګه د عراقي ځواکونو نه ونیولې او د سوریې څخه هم د یو شمېر سیمو په نیولو یې دغلته خپل اسلامي خلافت اعلان کړ. هماغه و چې د عراق د حکومت په غوښتنه او د عراق او امریکایي ځواکونو ترمنځ یو امنیتي توافق پر اساس باندې بیا دغه هیواد ته امریکایي ځواکونه ور وغوښتل شو.
د امریکایي ځواکونو د موجودیت او دا چې عراقي چارواکي وایي ولې ورته اړتیا لري په دې اړه مو له اجمل ان اورېدل.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction.
Ye hukumat zimmewari.
La Asia tar Australia.
Bir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrayı. Avcan Khabar Kray.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. په ارزګان ولایت کې مقامات وی دغلته د ماشومانو د ګزن یا پولیو نوې پیښه ثبت کړې ده. د دې ولایت د امیر روغتیا مسؤلان وی د ګزن دغه پیښه په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د چارواکو ویلي لامل یې په دې ولایت کې د وسروالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیول دی او تر څنګ یې د خلکو نه عامه پوهاوی دی. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو همکار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبته پیښه رامنځته شوې. دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه میخیل نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ګزڼ وهلی ماشوم څه باندې 2 کلن هلک دی او 15 ځلې واکسین ترلاسه کړی وو.
یو ماشوم چې نذیر احمد نومیږي 15 میاشتې عمر لري چې نو د احسان په ساحه کې د پولیو مثبته پیښه رامنځته شوې.
میاخیل وایي لامل یې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیول دي او تر څنګ یې د خلکو نه عامه پوهاوی دي. په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو دا درېیمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي چې دوې تیر کال ثبت شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی وو چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطرات زیاتیږي. په روان میلادي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر اوس درې ته ورسېدی چې دوی په کندهار او یوای اوس دغه د تازه په اورزګان کې ثبت شو. د اورزګان د عامې روغتیا ریاست مشر دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات دي. د له خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین ورکړي څو ماشومان یې له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغورل سي. تیر کال هم په افغانستان کې د پولیو 20 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې په هغه کې هم نیمایي یوازې په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او اروزګان کې وې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ پر مخ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزڼ وایروس موجود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له رحمت الله افغان نه اوس اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبر کړی دی.
کابل چاپ نننیو زیاتره ورځپاڼو بیا هم د سولې د هڅو او د سیګار د وروستي راپور په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي ادارې سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي افغان حکومت دوام ونه کړي. همدې ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې ټینګار کړی چې د سولې د پروسې له بریالي کېدو وروسته باید افغانستان بیا هم د نړیوالې ټولنې د مرستو په محور کې پاتې سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا هیواد باید د څو نورو کلونو لپاره د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي تر څو د روانې جګړې خرابۍ ترمیم او هیواد په خپلو پښو ودرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې د سیګار په حواله لیکلي له طالبانو سره د سولې توافق د افغانستان بحران نسي حل کولای. یاد ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا په افغانستان کې به جګړه ختمه سي. وړاندې په سرمقالې کې یادونه سوې چې په افغانستان کې ستونزه څلوېښت کلنه ده، نسي کېدای چې دا لویه ستونزه په څو ورځو کې حل سي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي د سولې په اړه باید په دلسوزي او صادقانه توګه حرکت وسي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان وروستیو څرګندونو ته په کتو که افغان سیاستوالي به اجماع ته ونه رسیږي نو بهرني لوبغاړي به یې بې پیچلې نسخې ته دوام ورکړي. د لیکوال په خبره اوس یې وخت دی، هر څومره چې ژر کېږي باید ټول افغان سیاستوال له طالبانو سره د سولې په اړه بې اجماع ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د تلپاتې سولې د تحقق لپاره پر پاکستان د لا نور فشار اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي چې پاکستان په ساړه موسم کې امریکا، افغانستان او نړیوال تیر ایستل. د لیکوال په باور پاکستان د سولې په پروسه کې سوداګري وکړه، له امریکا سره یې د طالبانو د کینولو په بدل کې شپږ میلیارد ډالر ترلاسه کړل او دغه راز یې د ترهګرۍ له امله له فشاره ځان وژغوره. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي د سولې پر وړاندې د هر ډول خنډ رامنځته کول به د ولس له غبرګون سره مخ سي. وړاندې په مطلب کې ویل سوي چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14مه کېږي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. همدې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي امریکا غواړي په دریو کلونو کې له افغانستانه ووزي خو طالبان ورسره موافق نه دي. او په پای کې ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي لومړی باید د بین الافغاني تفاهم له مخې یو حکومت جوړ سي او بیا وروسته د مرستو او اقتصادي د مسایلو پورې تړلې ستونزې او مسایل حل سي.
او اوس هم له اسمت ساروان یو علمي مطلب اورو.
یو سکاتلندي شزه وایي چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. سیړونکو هم منل چې دا شزه درد نه احساسوي او علت یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا شزه بیره او ورختایي لږ احساسوي. همداراز د جنیټیکی خوځښت له کبله د هغې ټپونه ډیر ژر رغیږي. څېړونکي اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنیټیکي خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوې چې دا ښځه یو ډول جینو ټایپ لري چې د یو ځانګړي جین فعالیت کموي. دا ښځه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همغه ځای کې چې دا ښځه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشی متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا ښځه درد نه احساسوي. د ښځې ډاکټرانو ته وروسته وویل هیڅ کله د هیڅ راز درد لپاره موسکن ګولۍ نه ده خوړلې او حتی د غاښونو د ایستلو په وخت د درد د کرارولو پیشکاری نه ده کړې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په اف ایم سل اشاریه پنځه څپه په ډېر واضح ډول واورئ. دولس نیمې بجې دي. له صالح محمد صالح څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دوی په خبره چې پر دې ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د ولی ویاند وایي چې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه له ولسوالۍ څخه شاته سوي دي. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شارصفه ولسوالۍ کې یوه پولیس خپل نه تنه ملګري په ډزو وژلې دي. د دوی په خبره چې حمله کوونکی تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په فاریاب کې چارواکي کی تاییدوي چې د سیلابونو له کبله لس تنه مړې سوي دي. د چارواکو په خبره چې په دغو سیلابونو کې په زرګونو کورونه هم تخریب سوي دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق لږ تر لږه د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړ که چیرې د مکسیکو چارواکي د غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي له دغه هیواد سره به خپله پوله بنده کړي. او داسې ښکاري چې کم تجربه سیاستواله او د اداري فساد ضد کمپاینره زوزانا چاپوت وابه د سلواکیا جمهوریت لومړنۍ ښځینه ولسمشره سي. په دغه هیواد کې نن شنبه د جمهور ریاست دویم ځلي انتخابات کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه لس کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر رسنۍ ته وویل 2.5 کیلوګرامه هیروین په کلفغان ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بدخشان څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې 50 چیرې بزمکه د کوکنارو لکښت څخه پاک شوه. د ننګرهار ولایت له نشې مواد سره د مبارزې رئیس ادریس ساپی ازادۍ رادیو ته وویل له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو په مومندري ولسوالۍ کې 50 چیرې بزمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړه.
نه تنه یوازې په مومندره کې، په شینوارو ولسوالۍ کې، همدارنګه په خوږیانو ولسوالۍ کې، په پچیراګام ولسوالۍ کې، په هغه ساحو کې چې هغه ډېر چې په زیر نه وي، تهدیدونه پکې ډېر موجود نه وي، هلته تللي دي. کوکنار چې کرل شوي هغه د منځه راوړي دي. زمونږ هغه نهایي پروګرام یا برنامه چې هغه د کوکنارو د کښت د منځه وړلو پروسه ده، هغه من قریب شروع کېدونکې ده.
د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې په رسمي ډول د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی. په بغلان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین او چارس ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه هیروین او چارس هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بغلان ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. د دې پیښې په تور یو تن نیول شوی او تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 تنه هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 40 کسان هغه مهال ونیول شول چې په خپلو خېټو او سفری بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 20 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوی دی.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاق کوونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړي دي.
اکبر وشتول تلی دی زندور و کجکی و مساکلا و باغران و خنوی بازارون جور سویدی.
پا دی آره هم راپور لرو چی؟ پا درمل تنونه که در داکتر و نسخه پراته تیبی نشی درمل خرچیجی.
با خاطر که را اقوا بسازم فریب باتم یک نسخه نشته میکردم که فکر
میکردم. دی لپاره چی درمل تون والا فکر وکری زا عملیات لرم نویه و نسخه بمی ولی کلا.
دا چې بیا سرپناه معتادین له انبارونو او ډیرانونو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري، د دې ډول خوړو د زیانونو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی، دا سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو ګردي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې د مینې له امله په نشو اخته سو.
بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم، بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشه شروع کوم، بس بس دونه تن کړم زه دې نشي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرڅ کړه.
سمه خبره ده، خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی، ضرورت ورته لري.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت چارواکي د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د قاچاقونکو او طالبانو ترمنځ د انډوالۍ خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل وسلوارو طالبانو او قاچاقونکو لاسونه سره وکړي او د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو مخه نیسي. دوی غواړي تر خپل واک لاندې سیمې د دې لپاره ناامنه وساتي چې د نشي موادو زیرمې او فصلونه خوندي وساتي. د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي، د نشي موادو د جوړولو، ساتلو او خرڅولو په لوی بازار اوښتې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د 1499 شمسي کال لومړۍ اونۍ د افغان ځواکونو لپاره مرګونی اونۍ وه. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوبله هغه مهال وسوه چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې مخامخ شول چې طالبانو د نشئی موادو د قاچاقونکو ملاتړ کاوه. د هلمند د والی ویان او مرزواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې ترڅنګ هڅه کوي چې د نشئی موادو زیرمې او کارخانې ویجاړې کړي، خو وسلوال طالبان د نشئی موادو د زیرمو ساتنه کوي او نه غواړي چې خپل دغه مالی سرچینه له لاسه ووزي.
بچې په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه هلته دی خپل عملیات کوي او بل خپل وسلوال مخالفین په ځینو ساحو باندې بریدونه کوي. په هغه موسمونو کې چې هلته یا د تریاکو کښت کېږي او یا هم هغه څه د لاسه ورنه کړي، نو په دې اساس باندې هلته دوی د افغان سرتیرو په پوستو باندې په مختلفو سیمو کې بریدونه کوي او هغه غواړي چې هغه سیمه تر پوښښ لاندې راولي. په ټولو سیمو کې چې هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د شګار د ورستی راپور پر اساس د کوکنارو ډیره برخه په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دغه ډول د افغانستان په سلو کې 15 تریاک هم په دې ولایت کې تولید او د بهرنیو قاچاقونکو لخوا نړیوالو بازارونو ته قاچاقیږي. بهرنیو ځواکونو د 2019 میلادي کال په ورستیو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه وکړل چې د سټار انسټریپس ورځپاڼې د راپور له مخې دا بریدونه په 2018 کال کې ودرېدل. په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزی ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید ترڅنګ د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ د نشئی موادو په لویو بازارونو اوښتې دي.
اکبر وشتول تلی د زندور و کجکی و مساکلا و باغران و هغه ځای ته ټوله د مساکلا هلته تایید نوي بازارونه جوړ شوي دي، ټوله په هغه ساحه کې شوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د څېړنو له مخې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه د مافیایي ډلو د ځپلو ترڅنګ طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه امریکایي ډالره زیان اړولی دی. هاشم الکوزی د هلمند جګړه له طالبانو او قاچاقونکو سره جګړه بولي او د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې دواړو ډلو د ځپلو لپاره لوی نظامي پلان جوړ او عملي کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د طالبانو او قاچاقونکو د ملګرتیا په اړه یې راپور اوروه. اوس په درملتونونو کې د طبي نشي درملو د خرڅولو موضوع ته راځو. په افغانستان کې یو شمېر معتادین نشي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت سوي دي. هغه معتادین چې نشي ګولۍ او نور نشي درمل کاروي وایي چې دوی له درملتونونو سره لار لري او یا دغه درمل په چلول ځینې رانیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د رسمي درملتونونو لخوا پر معتادینو باندې د نشي درملو خرڅول د دې وزارت د قوانینو او اصولو خلاف کار بولي او وایي هغو درمل خرڅونکو ته به قانوني جزا ورکړ چې پر معتادینو باندې نشي درمل خرڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
معتادین په تېره بیا ځوانان د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ ځینې نشي درمل لکه پینتازوسین، تریماډول، میټاډون، دیازیپام، سوسیګان او داسې نور نشي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې لامې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر دي. فرهاد چې مسلکي فارماسي او اوس په نشي موادو معتاد شوی وایي چې دی په بېلابېلو چلونو او پلمو له درملتونونو څخه نشي درمل رانیسي.
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم نو یوه نسخه به مې ولیکله. کله کله خو به یو خصوصي روغتون ته ورغلم، یوه سپینه نسخه به مې ځینې راغله کړه او په هغه کې به مې د نشي درمل په داسې ډول ولیکل چې درملتون والا به فکر کاوه زه دا درمل د جراحي عملیاتو لپاره رانیسم. په نسخه کې به مې د نشي درملو سره پینتازوسین، گاسپیت او پایودین هم ولیکل. که مې یوازې د خپلې نشي لپاره پینتازوسین لیکلی وای، درملتون والا پوهېده چې زه دا درمل د نشي لپاره رانیسم.
د کابل پوهنتون یو محصل جاوید صحاق وایي چې نشي درملو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان په نشو اخته شي.
ځوانان
ټابلیټکا، تریماډول او داسې نورې نشه یي ګولۍ خوري. ما له خپلو نږدې دوستانو څخه اورېدلی چې دغه ډول ګولۍ خوري، ځکه دغه ډول ګولۍ اسانه پیدا کیږي. کله چې څوک له روحي ستونزو سره مخ شي، دغه ډول ګولۍ په اسانه ترلاسه کولی
شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي ځینې هغه درمل چې د نشې خاصیت لرلو تر څنګ د ناروغانو په درملنه کې هم کارول کیږي، باید درملتونونو خاوندانې د رسمي نسخې له مخې د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره خرڅ کړي. د عامې روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار وایي دوی د څارنې ټیمونه په منظم ډول د ټولو هغو درملتونونو څارنه کوي چې له دوی سره ثبت دي.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره،
هیچ درملتون اجازه نلری چې پر خپل سر نشي درمل خرڅ کړي، ځکه چې ډیر زیانونه لري او زموږ د څارنې ټیمونه درملتونونه څاري. که څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي، له هغوی سره قانوني چلند کیږي. خو له بده مرغه چې ځینې هیوادوال له ځینو درملو څخه ناوړه استفاده کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په وروستي یو کال کې د نشي ګولیو استعمال ډیر شوی دی. دغه ډول درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، له ځینو سره زهري مواد هم ګډ شوي چې د مغزي او قلبي سکتې لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس د موضوع تر ازو چې ځینې به سرپناه موتاجین ډیرانونو څخه چټل خواړه راټولوي. په افغانستان کې ډیرې به سرپناه موتاجین ډیرانونو او چټلیو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. ډاکټران وایي چې دا ډول خواړه انسان ته بیلابېلې ناروغۍ پیدا کوي. دا چې دا ډول چټل خواړه د څه ډول ناروغۍ لامل کیږي، ایا دا خواړه د انسان غذایی اړتیاوې پوره کولی سي؟ په پلاستیکي کڅوړو کې خواړه نغاړل او بیا خوړل انسان ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له چټلیو څخه راټول سوي خواړه انسان ته څه ډول زیانونه رسوي.
ځکه خبره ده چې غذا باید په صحیح صورت سره وخوړل شي، او هغه غذاګانې چې فرضاً په صحیح صورت سره په کور کې نه اوسېږي، هم چې د اطفال او هم چې د نارینه او ښځې په کور کې، هغوی هم په قسم قسم تکلیفونو باندې دی، د میډي په تکلیفونو باندې دی، د کولمو په تکلیفونو باندې، د نور بکټریایي ناروغیو باندې دا اخته کیږي. او څه خاصه بیا پرې ده چې معتادین ته معتادین خو اسم د دغه مسایلو سره مستعد دي چې هغه خپل وضعیت هغه ډیفنس میکانیزم یا معافیت قوت هم کم دی، ځکه دوی په اطرافو کې او په داسې ځای کې زندگی کوي چې هغه زندگی د یو نارمل انسان لپاره هیڅ په کار نه ده. نو د دې په خاطر باندې هغوی ته هم قسم قسم امراض ورته پیدا کیږي. ورته
کومه ساري ناروغي دي سي امراض دي دوی په کې اخته کیږي چې دسې خواړه خوري؟
د خوړو د نقطې نظر ځینې کوم ساري ناروغي داسې خاص نه پیدا کیږي، صرف امیب او بعضې نور سلمونیل یا داسې رقم ونی او څه بعضې هغه دي که نه چې هغه مریض ته فرد اسهال ورته اسهالات ورته پیدا کوي، ورته حالت یې خرابیږي، د مریض حالت خرابیږي. او د ساري امراضو کې چې د غذا د لارې دا دومره کوم هغه نه دی اهمیت لري. د ساري مرضونه دوی د نورو د انجکشن د شیر کولو د یو د بل سره د ګډولو په واسطه باندې دوی دپاره هیپاټایټس ورته پیدا کیږي، ایډس ناروغي ورته پیدا کیږي چې بیا د هغوی تداوی ډېره مشکله ده، یا د هیپاټایټس د ای بی سی قسم قسم د دې هغه چې دا پیدا کیږي مریضان ته پیدا کیږي دا ورته هغه کې ورته البته ای د خولې د لارې نه هغه کیږي. خو بی هیپاټایټس بی چې دا ډېر یو مضر هغه دی، هیپاټایټس سی دا د جګر د خرابوالي سبب کیږي. دغه چې د ساري مرضونه دي یو نه بل ته د بل نه بل ته بل نه بل ته چې یو د بل سره دا ترتیب باندې ځینې جنسي تماسونه یا د پیچکاري د شیر کولو په واسطه باندې چې نیسي د یو بل ته انتقال کیږي.
هغه معتادین چې دغه ډول چټلې او خواړه خوري نو که چیرې دوی آماده شي چې علاج وشي نو فکر نه کوي دوی ته کومه ستونزه پیښیږي؟
نو وجود خو کمزور کیږي، خو که چیرته دوی تداوی شي او د تداوی او صحیح سترغه اصول د تداوی ورباندې تطبیق شي او د دوی په هغه کم مرض یا کم میکروب چې دوی اغسته ده وجود کې خو هغه کشف کیږي، چې کشف د هغې په مقابل کې ډاکترانو په واسطه باندې تداوی کیږي. داسې ډېر خلک دي چې په وزارتونو کې اوسیږي، مامورین دي، غټ غټ خلک دي، عالی رتبه خلک دي، هغوی هم د مواد مخدر ځینې استفاده کوي، خو هغوی غذا صحیح ده، سکونت ځای صحیح ده، غذا یې صحیح ده، نو هغه چې دی ډېر وخت غواړي چې تر څو داسې یو حالت ځان دپاره ونیسي، لکه معتاد چې فردن کم خونی باندې مبتلا کیږي او په د غذایي په فقدان باندې مبتلا کیږي او هغې لپاره بالاخره د مرګ سبب کیږي.
مشخصا دا راته ووایه نو که دوی علاج وشي نو څومره د دوی علاج به پیچلی وي او مشکل به وي چې دغسې دوی چټلې خواړه خوري؟
نو د چټلي خو داسې دی چې زه په دې باندې دونه متعقین نه یم، ځکه ما نه م دي لیدلی م نه دي چې چټلي، ځکه چټلي خوراک چې دی چې مریض سایکوزس مقام ته نه وي رسېدلی، یعنی د لیونتوب مقام ته نه وي رسېدلی، ولو که معتادي که بل وي که نه عادي سړی وي، دا چې دی د چټلي ځینې غذا نه خوري. صرف یوه خبره په مابین کې شته چې د پلاستیک کې غذا راټولولو غذا فردن د هغې نه استعمال د پلاستیک ځینې کارسینوجن سبب کی، د سرطانونو سبب کیږي. نو د دې په خاطر باندې دا یو هغه شته دی چې ممکن دې ته یو سرطان ناروغي ورته پیدا شي ورته او د مریض د مرګ سبب شي.
که چیرې دغه خواړه چې دوی راټولوي که صحیح هم وینو چې هغه ضرورت د غذایي رفع شي؟
دا خو کچیر ته صحیح غذا په هر هغه کې وسیږي هغه پوره کوي، او کچیر داسې وي چې غذا یې داسې صحیح نه اوسیږي نو هغه نه پوره کوي. بیا چټلي سره خو هغلته هغه خوراک بیخي د انسان دپاره هېڅ په کار نه دی چې هغه وخوري د هغې ځینې استفاده وکړي. خو دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی او دې شیانو پسې نه ګرځي، او دا سبب دی د بعضو ته سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اسهالاتو د تبې او د نور مسایلو سبب ګرځي. هردن ټوخی ورته پیدا کیږي، ورته تنفسي امراضو سبب کیږي، د نورو سبب کیږي. د همدغې ځینې
مونږ وینو چې په ډېرنونو کې دغه خواړه چې دي په پلاستیکونه کې دي، نو دوی ته دوی چې دا راټولوي دغه پلاستیکونه کې نور کومه خطرونه د امراضو په لحاظ کې دوی ته مخ کیږي؟
نو خو نور خطر کوم خاص داسې هغه نه کیږي، صرف د دې لپاره چې په پلاستیک کې غذا راغه کول دا کارسینو د سرطان سبب کیږي. نو دې په خاطر باندې نور ته که چیرته هلته میکروب موجود نه وي د هغه سبب نه کیږي چې فرزن دا مریض شي. نو دا چې غذایي اندازه ویټامینونو یا فرزن د نورو موادو غذایي اندازه څومره ده دا که البته کمای و کاسه پا مابین کشته، لکه نگه ده خاص مرض سبب نکی. چهار سره پلاستیک که غذا اخری او دفتن مریضی دسته نده و که دیشی چی ده سرطان سببی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2.6 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت ګل محمد شل کلن دی. د خپل نشاله چرسو څخه پیل کړ او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د مینې له خاطره په نشو اخته سو، بیا یې په پاکستان کې غلا وکړه او له دې عمله شپږ کاله زنداني سو. کله چې له زندانه راخوشه سو افغانستان ته راغی. دا چې ګل محمد څنګه د مینې له عمله په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ګل محمد مې نوم دی، په چیراګام یم، شل کلن یم. واده رالو پیخوریانو را کول، بس هغه جنۍ بل چاله ورکه، بس سوات لې واده کړه. د دې د وجې بس زه به نشه یي شوم. بس مونږ غریبانانو مو ته تالیه نه درکوو، مونږ افغانانو کې نه ورکوو. په دې نشه بس بیا راوړېدم، بس چرس مې وال مرګری دشمن نو زما بس پوډرو سرګټې راله ډک کړی او پوه شوې. بس ودا ووایو غم به دې بدل شي. شا مې ووایلو بس نشه شوم، بس سترګې را باندې پټې کې پوه شو. بس هماغه مې بس بیا شروع کړه، بس کارخانو کې بیا پراته و پوه شو. کارخانو کې بیا ونیو ترخم نه دي خو را واړول، بلته شل پنځه ورځې را باندې ما بس کې تېرې کړې. دلته میاش پګمه میاشته مشکل مې ډېر دی. پلار مې مزدور دی، دېنیم کول او چې په دې نشه را وړي مزدورې دار سنې وستم. نو ګوره زندگی زما تباه کړه، زما نیمه زندگی م نه پاتې. دا ټول غاښونه مې ختم دي. دا نشه خو ډېر مردار شی دی، ډېر ذلیله شی دی. دا نشه مه کوئ. غلاګانې م ورته کړي دي، هر څه م ورته کړي دي. شپږ اووه کاله کېد مې په خوړلې دی. اسلام آباد کې ګیر شوم د شپې، یو قسم رانه ولګېدو پکې. شپږ اووه کاله محکمه مې وکړه، هغه کور کې سونه والې وه. بس بیا هغه وروسته نه ما توبه وویسته، زما غلا ونه کموله. کباړ به مې غونډولو، سپه کباړ باندې مې گزاره درنه کړې ده. د 200-300 روپو خرڅول، 200-300 روپۍ نشه باندې 1500 پورې ما ورکړي دي. خوراک باندې پیسې نه دي ورکړي مونږ اوسه پورې. هوټل نه به مونږ له راکولو خوراک. پارکونو کې به پراته وو په سړک په غاړه باندې. اوس هم زما سامان په جلال آباد کې پروت دی. جلال آباد خلکو ډېر بد وضعیت مونږ سره کولو، والو ټکولو به دونه والی. دا اوس هم دا په والو والو را، دا اوس هم په زور راوستي. دلته ته بس ورور مې دوبۍ کې، بس ما بس نه چر ووتم، ډایرکټ کابل ایرپورټ لرا وسم، لاړم دوبۍ ته. درې کال مې دوبۍ کې تیر کړ، شکر دی. خب زندگی مې جوړه وه. بس چې دوبۍ نه بیا راغم، بیا دغلته بس بیا نشه یي شم. بس کم اکل شوم، کنه ډیر کم اکل شوم. بس زما دا قرآن خورم چې زه بیا دا نشه نه شروع کوم. بس بس دونه تیم کړم زه دې نشي. زندگی په دې روپو تباہ کړی، په دې نشه باندې ما زندگی تباہ کړی. لس دولس لکه روپۍ باندې تباہ کړی. بورډر دې نه پس نس کوم، قرآن سره لاس ګم او جز په دا بورډر نس کوم. زما دې نشه نه توبه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0992 25. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وی بیبی ګوله او د هغې میړه جان محمد ویده وی. په دې وخت کې بیبی ګوله ناڅاپه د سپي په غپا راویشیږي. بیبی ګوله ډېره وارخطا وی او فکر کوي چې کېداسې کور ته یې غل راغلی وي. دا چې په نیمه شپه کې سپی ولې غاپي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اه
تو دیگه زو گرم چی دست پای ولی غاپی دست نیوی چی خدای مکنه کور تا غال را غالی وی
کسی چه خبره دا چی پده نیماش پا کی بونگیگی
سپی غپل ما چی ویل کور تا غال را غالی دی
وی دا چه غال بل نشتا سپای خواسی هم غاپی پریگ دا چی خوب و خوی استرگه
و سریا زو خودی را وی ریگم
نچه چی وی ریگی
ویم دست نیوی چی غال راشی او کور مراس پیده کی
غال با چه شای را چه خیوسی
و هم داسی نوی چه غال راشی او تاریاک را چه خیوسی
نو تاریاک خوزموک ده کلی پا هر کور که پراته دی
نپویگم زده روی ریگم لکومی ورازی رئیسی چه داغم لدلی تاریاک ده کور تر اغلی خوب نرازی
هیچم نشت آرام ویداشه
و سریا کز ما منه داغم لدلی تاریاک زر خرز که
ولی خرز کم اوز خارزانه دی
ارزانه دی که گران آسی لکور او رکه
سماته سباتا بای خرچ کن نور چه وای
ده دیل پارا چه خدای ما پروزی که برکت واچه بی اول زکاتو باسا او بیای خرچ که
سما خبره دا خوچاتا بای ورکو
مسجد ملا صاحب تا بای ورکو ملا صاحب زبون کلی تا نوی را کده شوی دی ضرورت دورت لری
سماته زکات با ملا صاحب تا ورکو وز خودی خلا بنده که ویده شزتی
سمانه بیده کیگم
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
عام الا من ضعیح لا يسمن ولا يغني
مولوی صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام جان محمد بخیر راشی
خیر ویسی مولوی صاحب یو مشوره می در سره کوله
خا مهربانی وکا دسیش مشوره در سره کوله
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اول زکات وباسم
دا خود ډیر خنیت کړی دی رښتیا هم چې د زکات ورکول سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم زکات تاسو زموږ جمعه ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لری
دا مهمه نه ده چې زکات دې ماته راکول شي مهمه دا ده چې باید زکات بې وزلو خلکو ته ورکول شي
نو تاسې خو هم بې وزله یاست دا زکات به تاسې ته درکړم
ښه سمه ده ماته یې راکړه خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی
د تریاکو زکات دی
څه شی د تریاکو زکات
هو د تریاکو زکات
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی
نه والله زه نه وم خبر زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته
خیر دی که تر اوسه نه وي خبر زه به دې خبر کړم زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کیږي چې حلال وي خو تریاک حرام دی ځکه یې زکات هم حرام دی
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان یې زکات خوري
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده په اسلام کې د کوکنارو کرل د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول تریاک ساتل د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی
ولا مولوی صاحب زه خو نه هم خبر ما خو فکر کوو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي
رښتیا هم دغسې خو ده زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته
ګوره موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته دا تریاک خو زه او ته ښه پوهیږو چې خلک په نشو اخته کوي دا خو سم زهر دی زهر
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي که نو نو ښه پوهیږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی
ښه نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ
نه 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 په هیڅ صورت د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله
قابله چې په سناتوري کې را نوستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمون
دوختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مستخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی